د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو وروستۍ پښتو نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واوري چې امنیتي چارواکي وایي چې د کوچني اختر لپاره په ټول افغانستان کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د سره صلیب د نړیوال کمیټې مسؤلینو ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې چې درې مرکزونه تړلي د افغاني سرې میاشتې ټولنې په مرسته دغو سیمو ته خپل خدمات بیا هم جاري ساتي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل په خپرونه کې راپورونه لرو، خو اوس به جنقه الکوسته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که طالبان له هیواد څخه د دفاع لپاره په خپل ادا کې ریښتینی وي نو وسلې باید په ځمکه کېږدي. د مشرانو جرګې په یوې غړې وسلواله حمله شوې او د پاکستان یوه وسلواله ډله وایي د پخواني صدراعظم تختور شوی زوی له دوی سره دی. هم پورا خبرونه لومړی د افغانستان خبرونه واوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي که طالبان له هیواد څخه د دفاع لپاره په خپل ادا کې ریښتینی وي نو په کار ده چې وسله پر ځمکه کېږدي او په هیواد کې دننه د سولې خبرو ته کښېني. د طالبانو مشر په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان دا مهال یو حساس پړاو نه تېرېدو په حال کې دی او ځینې کړۍ د هیواد د ویش په ګډون ورانکارې دسیسې جوړوي. د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو د مشر د اعلامیې په غبرګون کې په خپل اعلامیه کې ویلي چې طالبان په خپله د دغو دسیسو یو عنصر بلل کېږي او د طالبانو مشر هڅه کوي چې د دوی پر ضد پارېدلی عامه ذهنیت له منځه یوسي. جمهوری ریاست وایي که طالبان په خپلو ادعاو کې صادق وي نو په کار ده چې له پردیو هیوادو راووزي او د هیواد په ودانولو کې برخه واخلي. افغان چارواکي وایي د مشرانو جرګې پر غړي روح ګل خیرزاد باندې حمله شوې، د هغې ورور او ماشومه لور یې وژل شوي او دا په خپله ټپي ده. د مشرانو جرګې غړي له کابل نه خپل کور فراه ته روانه وه چې وسلوالو په غزنی ولایت کې د موټرو په کاروان برید وکړ. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وویل د وسلوالو په حمله کې د مشرانو جرګې د غړي روح ګل خیرزاد خاوند او یوه بله لور هم ټپیان شوي دي. احمدي وایي د خیرزاد د خاوند حالت نازک دی او د درملنې لپاره په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې ته انتقال شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په شپو ورځو کې په ټول هیواد کې د خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډار ورکړ. د وزارت سرپرست وزیر مشتبه پتنګ نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې پولیس په هر ځای کې د تیارسۍ په حال کې دي او د هر ډول پیښې د مخنیوي لپاره تیار دي.
در روزای عید تمام تدابیر امنیتی
د اختر پر ورځو کې ټول امنیتی تدابیر نیول سوي ترڅو زموږ هیوادوال وکړای سي د کوچني اختر شپې ورځې له خپلو کورنیو او دوستانو سره په ښه توګه ولمانځي. همدارنګه په ولایتونو کې هم کلک امنیتی تدابیر نیول سوي او ټولې اسانتیاوې ورته برابرې سوي دي.
د کورونا چارو وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تیر کال په فاریاب ولایت کې د لوی اختر د لمانځه پر مهال په یو جومات کې چاودنه شوې وه او څلوېښت تنه پکې وژل شوي ول. د کورونا چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د پولیسو مشرتابه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کړی دی. د دې وزارت د رسنیو څانګې ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان ځکه عدلي ارګانونو ته معرفي کېږي چې تېره اونۍ د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو قومي مشر د کورنۍ د ژغورلو لپاره عملیات وکړل او دوه ویشت تنه پولیس پکې ووژل شول. دوی وایي د کورونا چارو وزارت لخوا د یو ټاکل شوي هیئت د څېړنې پایلې ښیي چې د عملیات د مسلکي تکتیکونو پر خلاف او د سیمې له ارزیابۍ پرته ترسره شوي. د ننګرهار د پولیسو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. او د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې خاصو افغان ځواکونو لس تنه وسلوالو مخالفان وژلي. د لغمان د ولي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په الینګار ولسوالۍ کې د عملیات نن سهار ترسره شوي چې پکې د مسافر ماهر او حلیم په نومونو د وسلوالو مخالفانو درې مهم قمانداران هم وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان یو لږه پیژندل شوې وسلواله ډله وایي د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی له دوی سره دی. د المنصورین لواء په نامه دغه ډلې یو ویان مشال راډیو ته د ټلیفون لارې وویل علي حیدر ګیلانی د دوی په ولکه کې دی. نوموړی د مې د یولسمې انتخاباتو څخه دوې ورځې مخکې په ملتان ښار کې د سیاسي لاریون پر مهال تختول شوی و. ګیلانی د ایالتي اسامبلۍ لپاره کاندید و. د مې د نهمې حملې کې د ګیلانی سکرتر وژل شوی و او یو ساتونکی ټپي و. هغه مهال کومې ډلې د علي حیدر ګیلانی د تختولو مسؤلیت نه و منلی. یمنی چارواکي وایي د القاده شبکې هغه دسیسې شنډه کړې چې غوښتل یې د دې هیواد مهم بندرونه او د تیلو پایپ لاینونه ونیسي. د یمن د صدراعظم محمد سالم بسیندو سلاکار راجیب بادی وایي په دې سیمه کې پلان شوی و په دې دسیسه کې پلان شوی و چې له یو شمېر وسلوالو څخه چې د یمن د پوځ جامې باید اغوستې وای پر تاسیساتو باندې د حملې کار واخیستل شي. دا حمله د تېر یک شمې د ورځې لپاره پلان شوی وه. په عین حال کې یمنی چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې لږ تر لږه شپږ مشکوک کسان وژل شوي. د یمن په شبوا ولایت کې د نن ورځې حمله په تېرو دوو اونیو کې پنځمه حمله ده. د سوری د مخالفانو یو وڅارون کډل وای جمهور رئیس بشار الاسد ته وفادار عسکرو د مرکز دمشق په شمال ختیځ کې لکه تلګه 12 یاغان وژلې دي. د سوری د بشار یقونو څارون کډل چې مرکز په لندن کې دی وای د سوری حکومتي ځواکونو د حمله نن سهار د دمشق شمال ختیځ په 10 کیلومتري ادوار خټګوټی ته نږدې وکړه. د بشار یقونو څارون کډل وای د وژل شو زیات شمیر ځوانان دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تایید کړ چې په روسیه کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې به ګډون وکړي، خو وایي په دې خواشین ده چې مسکو د امریکا د استخباراتي معلوماتو افشا کوونکي ایډوارډ سنودن ته پناه ورکړې. جمهور رئیس اوباما وایي د شلو صنعتي هیوادونو د منی د مشیزې غونډې په څنګ کې به د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یو په یو ونه ګوري. او د مصر جمهوری ریاست وایي د دې هیواد د سیاسي بحران د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هلې ځلې ناکامه شوي او پړی په اخوان المسلمین ډلې اچولې. د مصر جمهوری ریاست په اعلامیې کې ویلي د لویدیځو او عربي ډیپلوماتانو هلې ځلې لس ورځې وړاندې پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدې. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
له جنقه الکوزین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورول. امنیتی چارواکي د کوچني اختر لپاره په ټول افغانستان کې د امنیتی تدابیرو د زیاتېدو خبره کوي.
تمام تدابیر امنیتی به هموطنان کشور ما گرفته شده چې مردم نجیب و شریف ما عید سعید فطر در خانه هایشان با دوستانشان خوب سپری بکنه.
د دفاع وزارت وایي د لوګر په ازری او د ننګرهار په حصارک ولسوالیو کې پوځي عملیات ځکه ورو پر مخ ځي چې لارو او ګدرو کې وسلوالو چې اکثره بهرنیان د ماینونه خښ کړي.
ایستا و مرحلوال پیش میریم به خاطر ازی که تلفات ما کم شوه و جلوگیری از انفجار ماین شوه.
د سرسلید نړیواله کمیټه چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې درې مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله تړلي وایي د خپل فعالیت د ساحې لرې سیمو ته خدمات د افغان سرې میاشتې ټولنې په مرسته رسوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیټې مرستې قدر وړ دي او باید ورته ګواښ ونه شي.
دغه نړیواله اداره په ټوله دنیا کې بې پرې اداره ده. دوی باید هدف ونه ګرځولی شي، پرې خصوص دغه شریفانه او مجبانه کار دوی ته ادامه ورکړي.
ایا په افغانستان کې د سولې د خبرو او د دې هیواد له خاورې نورو هیوادونو ته د ضرر نه پېښولو په اړه د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې د طالبانو د نرم دریځ څرګندونه کوي؟ د سیاسي چارو کارپوه
چې اوس د سیاسي مذاکرو میدان ګرم شوی دی، دا هغه د پاره د اعلان کړی دی او ماته یو تصدیق را معلومیږي.
او په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې هغه اقدام د مایوسۍ وړ وبلل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې پخوانی قراردادي ته سیاسي پناه ورکړي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په شپو او ورځو کې په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره پولیس د تیارسۍ په حالت کې دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست جنرال مشتبه پتنګ نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل امنیتي ارګانونو احضارات زیات کړي تر څو خلک په ډاډمن ډول وکولی شي د اختر مراسم ولمانځي. له بلې خوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا د اختر په ورځو کې د امنیت له کبله اندېښمن دي. په دې اړه تفصیل د نجا صاحب په رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې کشفي او امنیتي ارګانونو د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال مجتبی پتنګ د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیس د اختر په ورځو کې لومړی درجه حسابات لري او په ټول افغانستان کې د تیارسي په حال کې دي. هغه وویل چې امنیتي ځواکونه د خلکو د خامنیت نیولو لپاره د اختر په ټول ورځو کې د مرکز او ولایتونو په هر برخه واټونو ملزایونو او لګنګونی په ډکو سیمو کې حضور لري.
د روزای تمام تدابیر امنیتی
د اختر په ورځو کې ټول امنیتی تدابیر نیول سوي تر څو زموږ هیوادوال وکړای سي د کوچني اختر شپې ورځې له خپل کورنیو او دوستانو سره په شتو غول منځي. همدارنګه په ولایتونو کې هم کلک امنیتی تدابیر نیول سوي او ټول اسانتیاوي ورته برابرې سوي دي.
خغلې پتنګ وای چې کشفي او استخباراتي ارګانونو خپلې هڅې پراخې کړې سو په کابل او ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د هر ډول احتمالي حملو مخه ونیسي. له بلې خوا عام خلک د امنیتي ارګانونو ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او غوښتنه کوي چې د اختر لمانځلو لپاره دې لازم امنیتي تدابیر ونیسي.
مانو شادمان بنایت سعید یو دکاندار هغه شش مطبوعاتو کې دی وایي هغه ټول د ملت ثابت شوی دی چې هیڅ وخت دی هغه عمل نه کړی او نه کوي. بدون د اخته نه د دکان مخ کې نو یو لازم په خپل ځمای د اعتبار نه لرو چې موږ به د شپې کور ته ځو. د امنیتي ارګانو دا وختلارو چې خدای د پاره د دې ملت د پاره خدای ته دی ګوري په دغه درې ورځو اخته کې خو خلند چې دغه انسانان هم نو کې چې آزاد نفس خو بس
دولت باید کوم تعویض کوي مغه باید صحیح ونیسي د خلکو لپاره چار چیرته څوک ځي باید تلاشي ولاړی باید پوښتنې.
د کورنۍ چارو وزارت داسې مهال په اختر کې د امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې په یو شمېر لویو ښارونو کې ځان وژونکو او نورو حملو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. امنیتي څېړونکي وایي چې پولیس او استخباراتي ځواکونه باید خپلې هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي تر څو د وسلوالو مخالفانو له حملو نه مخکې د هغوی پلانونه شان او د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
د اختر په ورځو کې د خبرونو او ریپورتونو ترڅنګ د ځانګړو اختری ریپورتونو مرکو او تفریحي خبرونو اوریدل مه هیروي. له آزادۍ رادیو سره ووسئ.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو پر یوه استازي په غزنی کې وسلوال بریت شوی چې یو لور او یو ورور یې پکې وژل شوی او دا خاوند یې انټاپیان دی. نور حال به د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال سره شاسو خپل راپور کې واورو.
چارواکي وایي طالب وسلوالو په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو د استازي روحګل خیرزاد پر موټر په غزنی کې بریت کړی دی چې پکې د روحګل په ګډون څلور تنه ژوبل شوي او دوه نور وژل شوي دي. دوی وایي روحګل خیرزاد نن د چهارشنبه په سهار له خپل خاوند اولادونو او ساتونکو سره له کابل فراد ته روانه وه چې د غزنی مقر ولسوالۍ ته څیرمه ورته طالب وسلوالو کمین نیولی و. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي دوی په شخصي موټر کې سپار خوای کې ساتون کې نوې ورسره طالبانو به ژوند تښتولې وای. دی وای په پیکه کې وژل شوی کسان فرا او ټپ شوی د ګیلان او باګرام روختونو ته لګول شوی دی. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استاد سناتور روح ګل خیرزاد د خپل کورنۍ له خړو سره په یو شخصي موټر کې له کابل را روانه و چې مقر ولسوالۍ ته سیرم د طالبانو په کمین کې راګر شوی وو. خو له دوی سره هم ساتون کې ولکه هغوی پر وسلوالو ډزې نه وای کړې. دوی به ټول ژوند تښتولې وای. د طالبانو او د روح ګل د ساتونکو ترمنځ په دغه ډزو کې څلور تنه ټپیان شوي او دوه نور وژل شوي دي. په پیښه کې په وژلو شویو کسانو کې یو د روح ګل ورور او یو یې لور او په ټپ شویو کې بیا په خپل روح ګل د هغې خاوند د هغې یو لور او زوی شامل دي. تر اوسه پورې له طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي.
امنیتی موضوع کې تم کې وو. د دفاع وزارت وایي د لوګر په ازري او د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې پوځي عملیات ځکه ورو پر مخ ځي چې لارو او ګدرو کې وسلوالو چې اکثره بهرنیان دي ماینونه اقخ کړي دي. د سیمرغ په نامه عملیات په دې سیمو کې د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوي دي او تر اوسه دوام لري. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال مرزي احمد زی په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ازري او حصارک کې د سړک په غاړه ښخ شوي ماینونه او د بهرنیو وسلوالو مقاومت د سیمرغ عملیاتو پر وړاندې له جدي خنډونو څخه دي. د دفاع وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې همدا ستونزې د دې سبب شوي تر څو د عملیات په ورو مخ تلاړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیری وایي په هغو سیمو کې چې عملیات روان دي بهرنۍ وسلوالی ډلې ماینونه ښخوي او سخت مقاومت کوي.
هدف از این عملیات طور است خود ما آیسته و مرحلهوار پیش میریم به خاطر از اینکه تلفات
د عملیاتو هدف دا دی چې په منظم او مرحله ای ډول مختزو په دې خاطر چې تلفات کم ولرو او د سړک په غاړې له ماینونو څخه مخنیوي وسی. د دولت مخالفین مرسره د مخامخ جګړې توان نه لري. یو ځینی ستونزه ماینونه دي او بل دا چې په سیمه کې چچنی عرب ازبک او پنجابی مخالفین موجود دي.
خغلی وزیری د یادو عملیاتو پر بریا و ټینګار وکړ او وی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د لوګر ازره د ننګرهار حصارک او د کابل خاکې جبار ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه په بشپړ ډول پاکی شي. د سیمرغ عملیات د روانې اسد میاشتې په لومړیو کې د مخالفینو د ځپلو په هدف د لوګر په ازرې او د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې پیل شول. حتی په ازرې او حصارک ولسوالۍ کې ځینې سیمه سیمایزو مسولینو د وسلولو طالبانو لخوا د دې ولسوالیو د مسره کولو راپورونه هم تایید کړي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په ازری او هیسرک ولسوالیو کې د امنیت ستونزه په خپلو تیرو غونډو کې څیړلې وه او په دې اړه د جدي اقداماتو لارښوونه کړې وه. په عین وخت کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل د بهرنیو ډلو موجودیت په سیمه کې تاییدوي او وایي چې د دوی ټینګار دا دی چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته تلفات او زیان ونه رسیږي.
هلته ملکي تلفات نن سره راځي. موږ د دولت نه غوښتي دي، ملي دفاع وزارت ته مې غوښتي، شخصا له وزیر صاحب دفاع نه مې غوښتي دي چې د یوې ورځې په ځای باید پنځه ورځې مصرف شي، اما د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. یوه ستونزه دا ده چې ورو روان دي، بله ستونزه پکې دا ده چې د دغو دواړو د ازري د دازویو جغرافیه ډېره سخته جغرافیه ده.
د دفاع وزارت چارواکو ویلي وو چې په ازري او هیسرک ولسوالیو کې د سیمرغ د عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوال مخالفان وژلي او نیولې دي، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت وایي چې وسلوال مخالفین هڅې کوي چې د لوګر د ازري له ولسوالۍ څخه د کابل امنیت ګډوډ کړي. دوی وایي چې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه د ازري او هیسرک ولسوالیو تر پاکېدو پورې به د سیمرغ پیل شوي عملیات دوام وکړي.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه چې د نا امنیو له امله په دې وروستیو کې په افغانستان کې درې مرکزونه تړلي وایي چې د خپل فعالیت د ساحې لرې سیمو ته خدمات د افغان سرې میاشتې ټولنې په مرسته رسوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیټې مرستې د قدر وړ دي او باید ورته ګواښ ونه شي. نور تفصیل د معصوم میوند په رپورټ کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هغو سیمو ته خپل خدمات سری میاشتې د عالي ټولنې له لارې رسوي چې دوی پکې خپل دفترونه بند کړي دي. په کابل کې د آی سي آر سي یا سره صلیب د نړیواله کمیټې د اړیکو مسؤل راوبین والډو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ناامنیو یو ستونزو سره سره به بیا هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي او نور به په دې هیواد کې خپل فعالیتونه کم نه کړي. ښاغلی والډو وایي دوی د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره خوندي چاپیریال ته اړتیا لري.
موږ منیو چې په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو، خو امنیتي حالت باید وڅېړل سي. اوس مهال په دې هیواد کې د هډوکو و مرکزونه لرو چې په کابل، شبرغان، د کندهار په میرویس روغتون او نورو سیمو کې فعال دي، خو امنیتي اندېښنې هم لرو. د خپلو کسانو په اړه تاسو ولیده په جلال آباد کې زموږ له دفتر سره څه وسوه؟ موږ اوس هم له زندانیانو سره وینو او خپل فعالیتونه مو نه دي درولي. یوازې کوشش کوو چې د خپلو فعالیتونو د دوام پر غو لارو کار وکړو چې زموږ کارکوونکو ته ګواښ نه وي پکې متوجه.
د کمیټې وروسته تر هغه په روزګان، کونړ او بادغیس ولایتونو کې خپل دفتر نه وتړل چې دوی میاشتې مخکې په جلال آباد ښار کې د دوی پر دفتر ځان وژونکو کسانو حملې وکړې چې یو ساتونکی ووژل سو او څو بهرنیان پکې ټپیان شول. تر دې مخکې د سره صلیب کمیټې ویلي و چې د نامنیو او غیر مسؤول وسلوالو د ګواښونو له امله په ځینو ادارو کې د بهرني او کورني کارکوونکو شمیر کم کړی دی. همدارنګه د راپورونو له مخې ویل شوي و چې سور صلیب په افغانستان کې خپل شاوخوا 10% کارونه کم کړي، خو د دې کمیټې د اړیکو مسؤل په دې اړه څه ونه ویل او نه یې هم څرګنده کړه چې د دې کمیټې څه شمېر کارکوونکي کم کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه له 22 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي. د کمیټې په ټول هیواد کې 12 ولایتي دفترونه او 1300 افغان او بهرني کارکوونکي درلودل. له جنگي بندیانو سره مرسته کول، په جګړو کې ټپیانو ته روغتیا اسانتیاوې برابرول او معلولینو ته د پلاستیکي لاسونو پښو او ویل چیر بایسکلونو جوړول په افغانستان کې د ادارې له مهمو کارونو څخه دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد لپاره د سره صلیب د نړیوال کمیټې خدمتونه به طرفه او مهم بولي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې لشکيل خو وغوښتل چې د دې کمیټې کارکونکي هدف نه ګرځوي.
خاص ماموریت لري په ټول دنیا کې او خاصه په افغانستان کې جنگ ځپلو هیوادونو کې. دوی خطونه مراسلات احوال پرشي د دواړو جانبو دي، د بندیانو نه یو بل ته رسول او یو بل کورنۍ ته احوالونه رسول. تاسو پوهیږئ چې د دولت امکانات ډېر محدود دي. په دغه حساب باندې زموږ خواهش دا ده چې دغه نړیواله اداره په ټوله دنیا کې بې پرې اداره ده. دوی مظلومو خلکو د بدعت خلکو نو دوی باید هدف ونه ګرځولی شي او دوی پرېښوسل شي دغه شریفانه او نجیبانه کار دوی ته ادامه ورکړي.
د وسلوال طالبانو مشر مولا محمد مرد کوچنی اختر په خاطر په خپل پیغام کې ویلي هغه نړیوال بشری ادارې چې له سیاسي او استخباراتي مسایلو څخه لیرې وي دوی ورسره کار نه لري. په جلال آباد کې د سره صلی پر دفتر او تر هغه وروسته څو ورځې مخکې په همدې ښار کې د هندوستان پر کونسلګری د حملو مسؤلیت هم وسلوال طالبانو نه منلی. د سیاسي چارو پوهان په دې باور دي چې ځینې بهرنۍ استخباراتي کړۍ په افغانستان کې پر دغو دفترونو په حملو کې ښکېلې دي او د خپلو هدفونو په خاطر د نورو بهرنیو خیریه او ډیپلوماټیک ادارو فعالیتونه په دې هیواد کې نه غواړي. دوی په افغانستان کې له ټولو خوا غواړي چې د افغانستان د ګټو لپاره د خیریه ادارو او ډیپلوماټیکو دفترونو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.
د اسرسل نړیوال کمیټې یو مهم فعالیت هم له زندانیانو سره لیدل کتل د هغوی د وضعیت څېړل او له احواله د خپلو خپلوانو خبرول دي. د پلچرخي له زندان څخه نوي راپورونه وایي چې یو شمېر بندیانو په دې زندان کې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی. د زندان مسؤلین بیا وایي چې دغه بندیانو په دې خاطر احتساب کړی چې دوی یو نورو زندانونو ته البته لیږدول. د افغانستان د محابسو ریاست بیا د احتساب پیلېدل ردوي او وایي چې یو شمېر زندانیانو په دریم بلاک کې غوښتل ګډوډي رامنځته کړي. قسم سولمل له نور تفصیل سره.
د کابل د ترخی پلی یو شمېر زندانیان د هغه څه په اعتراض د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی چې دوی د زندانیانو غیر قانوني مجازات بولي. یو شمېر زندانیانو د چهارشنبه پر ورځ په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له یاد زندان څخه یو شمېر بندیان د ځینو ولایتونو زندانونو ته د سزا ورکولو لپاره لیږل کیږي. د دې زندان یو تن بندي د خپل احتساب په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
شاسی بندیان بلا کوسه باسی هغه بیا یې ولایتو ته د جزا د قریا د مظاهر مباسه یې یې هر په شهر مباسه یې یې د شهرات مباسه یې د برګبل مشکلات رانو بس سین نو درې مخسنه د درین بلا باندې عملیات کړي دروازې په ګمان ورالو زه ویلې چې تاسو وکاسو خو لا سره مو مسکري دي.
په خاطر دې هم د ترخی پله په زندان کې بندیانو په ورته توګه حساب کړي او د خپل ستونزو د حل غوښتنه کړي. حتی په ځینو مواردو کې د بندیانو او د زندان د ساتونکو ترمنځ اخو ډب هم سوی چې لامل یې دواړو خواو ته مرګ جوړ هم وشته. خود کورونی چار وزارت د محابس او توقیف ځایونو رئیس بیا ازادي راډیو ته ویل چې د ترخی پله د زندان یو شمېر سیاسي بندیانو غوښتل د ګډوډۍ په جوړولو سره له یاد زندان څخه وتښتي. امیر محمد جمشید په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل:
د اساس راپورای هم کما داشتیم از جانب امنیت
اینا دی وای د کوم معلوماتو لمخه چې موږ امنیت څخه ترلاسه کړی و د دریم بلاک زندانیانو چې ټول طالبان دي نیت درلود په زندان کې ګډوډي رامنځته کړي او بیا ټول زندانیان هم دعوت کړي او د یو شمېر راپور نو لمخې چې په دې اړه په بهر کې پلانونه نیول شوی و څو دوی وکړای سي ځانته د تېشتې لار جوړ کړي. اصلا دا یو احتساب نه و بلکې یو بلوا و. اخو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مسولین هم دا احتساب تاییدوي او په یاد لنجې کې هم زندانیان او هم د ترخی پله د زندان مسولین ملامتوي. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان اجرایوي رئیس لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې بندیان باید قانون مراعت کړي او مسولین له غوي سره اصولي چلند وکړي.
ما په ان باندې ستونزه په دواړو طرفونو کې ده، هم په زندانیانو کې ده، هم د زندان په اداره کې موجود ده. نو دوی د هم د زندان اداره پریږدي چې هغه خپل اصول او قوانین پلي کړي او د زندان ادارې ته هم په کار دي چې د زندانیانو حقونه دي هغه باید خوندي کړي او تضمین کړي.
ملګرو ملتونو څخه مدمخ کې د یو راپور په خبرولو سره د افغانستان په محابسو او توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت د اندېښنې وړ بللی و. خو افغان حکومت په زندانونو کې نه بلکې یوازې د تورنو کسانو د نیولو او د تحقیقات پر مهال د شکنجې ځینې موارد تایید کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د اختر په مناسبت د طالبانو د مشر د څرګندونو په اړه یو مرکه لرو. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت خبره کړې پیغام کې ویلي چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی به وکړي، خو له دې سره سره هغه له خپلو پلویانو هم غوښتي چې بریدونو ته دوام ورکړي. په دې پیغام کې دغه راز د امریکا یوه پخوانۍ غوښتنه د طالبانو مشر بیا منلې ده. هغه ویلي موږ بل ته زیان نه اړوو، خو بل ته به هم اجازه ورنه کړو چې زموږ له خاورې نورو ته ضرر ورسوي. آیا دا د طالبانو پر لږ نرم دریز دلالت نه کوي؟ دا پوښتنه احمد شبر د سیاسي چارو له کی یونس فکور څخه د امریکای په سر کې انکړې ده. یونس فکور ویل
د پخوا څخه هم درک دا و چې طالبان سیاسي قدرت پاړي او غواړي چې خارجي لشکر ووزي. دوی هدف د افغانستان د باندې او د منطقې د باندې لکه د القاعده نه دي، نو دا غو پر اساس باندې چې نوست دا د سیاسي مذاکرو میدان هغه ته تلاشونه ګرم شوی دي. نو دا هغه د پاره زه فکر کوم دا اعلان کړی دی او لکه ماته یو تصدیق را معلومیږي. خو هغه شی چې تمامه دنیا او موږ ترې نه غواړو چې دوی په ښکاره تروریزم او القاعده سره رابطه وشکي او تروریزم وغندي، هغه زه په دې دغه کې نه وینم. پیان
بلې فکر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو وویل د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې دا خبره نه ده شوې چې دوی القاعده ترټلې وي او د امریکا یو غشتنه هم امداده سي د سولې خبرې باید د دې له خاطره پیل سي. خو ملا محمد عمر په خپل پیغام کې ویلي دي چې د سولې د خبرو د پیلېدو هر کلی کوي خو جګړې ته به هم ورسره دوام ورکوي. د دې څه مطلب کېدای سي؟
قطر دفتر هم په دا اول ورځ په هغه اعلامیه کې دوی داسې وویل چې موږ به د سیاسي کړنو په څنګ کې جګړې ته دوام ورکو. زه فکر کوم دا دوی هم د غربیانو او زموږ د متحدینو عکس اخلي. هغه دا چې د اوباما ستراتیژي هم دا وه چې نظامي فشار جمع سیاسي عملیه. ماته داسې را معلومیږي چې نغای کرزي ډېر بې تابع وکړله، جنجال یې وکړ او حتی د امنیتي تړون امضا یې یو شرط دا ایښی دی چې ګواکې امریکایان باید طالبان د مذاکرې پر میز راسره کښېني. نو دا وروستی د چیری سفر پاکستان ته او د پاکستان موجودګیري دا چې کرزی ور وغواړي، زه فکر کوم یو څه یې د دې دپاره چې دا بازی شروع شي. طالبان هم په دې خپل اعلانه کې داسې واقع ذکر کړي دي چې سیاسي مذاکرې به موږ پیل کړو.
فکر صاحب، د طالبانو د مشر په اعلامیه کې ټینګار پر دې شوی دی چې له امریکا سره د امنیتي تړون نه لاسلیک شي. افغانستان له ګڼو لویدیځو هیوادو سره، له یو شمېر اسلامي هیوادو سره ورته تړونونه یا د همکارۍ تړونونه یا نور تړونونه لاسلیک کړي دي، لیکن مشخص ډول د امریکا پر تړون باندې اعتراضونه ولې ډېر دي؟ د افغانستان ځینې ګاونډي هم له دې سره مخالفت کوي.
تاسو در معلومه ده چې آیستا آیستا په دغه اعلانیو او موضوعګیریو کې اغه اصلي اهداف د دې جنگي ډلو یا مخالفو ډلو قرار را څرګندېږي د کوم د پاره چې دوی جګړه پیل کړي. دا یو ماته د سره معلومیږي چې خپل اغای کرزی دا ورستي موزیګيري طالبانو ته دا جرأت ورکړي که طالبان مذاکرې میز ته راسره کړي نو نوې مو موږ دا نه امضا کوو یا د تعلق په حالت کې. نو دوی هم فکر کوم دا غټ غدا چې اخستنه کړي د چاغای کرزی او د اوباما د ادارې دا درز دا یو څه جنجالونه نورم په صغت کې هغه دا چې کواري چې موږ مذاکره در سره پیل کو نو تاسو ګواکې دا هم چې تړون مهم ځاکوي.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکورو چې د طالبانو د مشر د ورستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو، د افغانستان جمهوري ریاست دغه راز ویل چې طالبان له هیواد څخه د دفاع لپاره په خپله ادا کې رښتینی وینو په کار ده چې وسله پر ځمکه کېږدي او په هیواد کې د نن د سولې خبرو ته کښېني. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې هغه اقدام د مایوسۍ وړ وباله چې د امریکا د استخباراتو د ادارې پخواني قراردادي ته سیاسي پناه ورکړې، خو ویل له دې سره سره به د جی شل په سرمشریزه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ شي. واشنګټن غواړي ادوارد سنودن د جاسوسۍ په تور محاکمه کړي. نور تفصیل د فرهی وات په مطلب کې
باراک اوباما ان بی سی تلویزیون ته وویل د سنودن قضیه له مسکو سره د واشنگتن په اړیکو کې د ستونزو څرګندونه کوي. اوباما زیاته کړه موږ له روسیې سره د مجرمینو د سپارلو تړون نه لرو، خو د دود له مخې موږ د دې موضوع احترام کړی دی. که یو څه قانون مات کړي هغه باید خپل هیواد ته ولېږل شي. د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایدوارد سنودن د امریکا د څارونکو پروګرام ډیر مخفي معلومات افشا کړی دي. د دې څارونکو پروګرامونو پر خلاف د امریکا د ننه او بهرنیو هیوادونو کې سخت انتقادونه عکس العملونه سوي دي او دا کار یې د فردي او مدني ازادۍ خلاف یو عمل ګڼلې دي. اوباما له دغه پروګرام څخه چې د خلکو ایمیلونه او ټلیفونونه څاري دفاع کړې ده او استدلال کوي چې دغه پروګرام د ترورسي عملیاتو په شنډولو کې مرسته کړې ده.
This intelligence gathering that we do is a critical component of counterterrorism.
دا ترورزم پر خلاف د استخباراتي معلوماتو راغونډول ډیر مهم دي. څرګند خبره ده د سنودن لوري د محرم استخباراتي معلوماتو افشا کولو په نتیجه کې خلکو ته ډیر پښتنې پیدا شوې دي. خو کله چې دا کار وسو ما بیا هم د دغه پروګرام په دوام باور درلود. که څه هم زما لرات لوړاندې ډیر دا ډول پروګرامونه موجود وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل د بد جی شل هیوادونو په غونډه کې چې ټاکل شوی د سپتمبر په میاشت د روسیې د سنت پیټرزبورګ په ښار کې جوړ شي ګډون وکړي، خو وینه ویل چې د خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره به لیدنه کتنه وکړي. اوباما زیاته کړه، زه به هلته ولاړسم، هلته به ځکه ولاړسم چې د جی شل په سرمشریزه کې د اقتصاد په اړه خبرې کیږي، د نړۍ د اقتصاد په اړه. هلته د نړۍ ټول پیاوړي اقتصادي قدرتونه راټولیږي، نو دا د روسیې لپاره خاصه غونډه نه ده.
د وروستیو راپورونو له مخې باراک اوباما ویلي دي چې د ولادیمیر پوتین د روسیې وبخې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوباما غونډه لغوه شوې ده. او دا هم د اتصالات مخابراتي شرکت لارس تاسو پیغامونه سمرګول ننګرهار څخه لیکي په افغانستان کې شر او فساد اربکیانو پیدا کړی دی. ګل محمد لیکي طالبان باید د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. خطاب الله بنګخ له لغمان څخه لیکي ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. له خدای پاک څخه غواړم چې دا اختر په افغانستان کې دی په دې اختر سره په افغانستان کې دی وینې او غم ټغر ټول شي. همدې سره دا خبری مجله هم دومره وه. زنوریاست